د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو د سولې د خبرو په اړه په یوې خبر پاڼه کې د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. د غرض د سولې د خبرو په دوهم دور یې هم شک څرګند کړی دی. له بلې خوا هلمند راپور نو وایي چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د خبرونه په ورستۍ برخه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی؟ خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، قاسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغان حکومت وسلوال مخالفین یا طالبان وایي چې دوی د افغان حکومت او طالبان په ترمنځ د سولې د دوهم دور مذاکراتو په اړه خبر نه دي. د افغانستان جمهور ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه او په نړیوالو خبرونو کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسي کولای. ده هم بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارت په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. طالبانو په خپل خبر پاڼې کې د غرض د افغانستان د حکومت د روسیې ادعا په اړه چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی تبصره نه ده کړې. د سولې لومړی پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په اوومه د پاکستان په مری شرګوټي کې وسوې او د سولې د شورا د معلوماتو لمخې دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ یعنی سبا ته په همدې ځای کې وسی. د افغانستان جمهور ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ملا محمد عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي رادیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي وویل چې ملا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یو روغتون کې سا ورکړی ده.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی که قاعده حالش شده بود اوجا بستری بود و اوجا به شکل مرموز جان داده. در تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویاند غرز ویل چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وه او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. اخوا سپینه ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویاند اریک شولتز خبریالانو ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی سي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یو ځای سي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملا عمر د نیولو لپاره $10 میلیونه انعام شوی و. پام کړئ چې سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسي کولای. کارتر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل که چیرې ایران له زوره کار واخلي زموږ د پوځ د چټک برګون کړنلاره دا موقع راکوي چې په چټکۍ خپل ځواکونه په کار واچو او له خپله قدرته کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډمپسي هم ویل چې له ایران سره د شوې موافقې سره سره پوځي اقدامات تر اوسه یو انتخاب دی. هغه ویل چې د ایران د لرې واټن ویشتونکو تو غندوی د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 50 موارد کې د دوی اندیشنې تر اوسه نه دی لری سوی. د وی سره موافقه په دغو 50 برخو کې زموږ اندیشنې نه دی لری کړي. دغه موافقه زموږ پوځي انتخاب چې لروي نه دی بدل کړي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې د غرض د امریکا د بهرنیو چارو او د انرژي وزیرانو هم ګډون کړی و. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقې د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به د رای ورباندې واخلي. د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والتر شتاین مایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاین مایر پرون په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکیه حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکرارۍ پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیه پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریې او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر پر دې وړاندیز هم خبرې وسوې چې وایي له وسلوالو ډلو سره په اړیکو درلودو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نسي. د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپو ته د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپو ته اوبو وړې او پرون پیدا سو د بوئنګ 777 هغې ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوه یې د مالیزیا په هوایي شرکت پورې تړلې وه او څه باندې یو کال مخکې په مربوط ډول ترې تم سوه. یو امریکایي چارواکي وویل د هوایي مصونیت پلټونکي ډېر ډاډه دي چې د هغې الوتکې له ټوټې اخیستل سوی تصویر چې د فرانسې د ریونیون په ټاپو کې پیدا سوی هغه به د بوئنګ 777 ماډل الوتکې د وزر ځانګړې ټوټه وي. د فرانسې مسؤول چارواکي هم د دغه 2 متره اوږدې موندل سوې ټوټې په اړه څېړنه کوي. د مالیزیا د هوایي شرکت دغه الوتکه چې 209 سپرلۍ یې درلودې د 2014 کال په مارچ میاشت کې هوا ته له پورته کېدو یو ساعت وروسته ترې تم سوه او داسې وانګیرل سوه چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدلې وي او ټوله سپرلۍ یې وژل سوې ده. او د نیمه حل روسي خبر ده چې د روسي حکومت د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې MH-18 د سقوط عاملې نه نړیوالې محکمې ته راجع کولای سي. د الوتکې تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول سو. د امنیت شورا او 11 غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رائے ورکړې چې د ماليزیا د حکومت لخوا وړاندې سوی وو. د امنیت شورا درو غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رایګیری کې له ګډونه ډډه وکړه. په جوړ سوی پریکړه لیک کې پر ټولو هیوادونو ژغ سوی چې د دې پیښې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي، کنه نو بندیزونه به ورباندې ولګول سي. د اوکراین ولسمشر پرون ویل چې د عدالت د تامین لپاره خپلې هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .org. طالبانو دی وی خبر پانی په خبرولو سره د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو د سولې د خبرو د دوهم دور په اړه شک څرګند کړي او په دې اړه وروستي راپورونو څخه به خبري څرګنده کړي. د دې مسلې له جزئیاتو مو خبرو. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره او باوري راپورونه وي.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar. Without commenting on the specifics of these reports, we do believe the reports
دا چې د طالبانو د مشر مړینه که هغه پر احتیاط تایید چې د سولې پر روانو خبرو او د افغانستان په روانې جګړې به څه اغیز وکړي په دې اړه د کارپوهانو له وروستیو څرګندونو مو خبرو. دغه رازه اوري چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر له خپرېدو سره د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لخوا د نیول کېدو خبر هم ورکول کېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د ځمکني ترانسپورټ تنظیم د ادارې له رئیس سره خبرې کړې دي.
سابق چې وو ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و، البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډېر کمزوره شوي دي.
ازادي راډیو اوري. لا پرون رئیس لکل چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د ملینی خبر ورکړل شو د افغانستان جمهوری ریاست وسرچینی ویل چې هغه په 2013 کال کې مل شوی او د غراز د جمهور رئیس یو ویاند ویل چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړ چې هغه په 2013 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه روغتون کې مل شوی دی. د طالبانو څخه تمه کېده چې ډیر ژر به لکه څنګه چې دوی له حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي د خپل مشر د مړینې په اړه تبصره وکړي، خو تر ننه پورې طالبانو په دې اړه څه ونه ویل. نن طالبانو یوه اعلامیه خپره کړې، په هغه کې بیا هم د خپل مشر د مړینې په اړه تبصره نه ده کړې، نه یې تایید کړې د هغه مړینې او نه یې هم رد کړې، خو د سولې د روانو خبرو په اړه یې بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې مشرتابه سیاسی دفتر ای د سولې د دوهم دور له خبرو خبر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا په ګډون افغان چارواکو ویلي چې سبا به د خبرو بل دور بیا هم د پاکستان په اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دور خبرې شوي ترسره شي. دا چې ولې طالبانو په داسې حساس وخت کې اعلامیه خپره کړې او په هغه کې د خپل مشر د مړینې په اړه څه نه دي ویلي، له کابله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره دی. د اعلامیې له جزئیاتو به مو خبر کړي. شفق صاحب، مهرباني وکړئ په اعلامیه کې نور څه ویل شوي دي؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په تفصیل یادونه وکړه، د سولې د خبراتورو د ځای او وخت په اړه طالبانو اعلامیه خپره کړې او په دې خبراتورو په اړه شک او بېخبري په یو ډول ښودلې. طالبانو ویلي چې د سولې د خبراتورو په اړه صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري. دوی نن په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دوی سیاسي دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی چې د سولې خبرې کله او چیرې تر سره کیږي. د طالبانو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په رسنیو کې له څو ورځو راهیسې د خبرونو خبريږي چې په اسلام آباد کې به ډیر ژر یعنې د جمعې پورز د سولې خبري وشي. خو په اعلامیه کې طالبانو ویلي چې د سیاسي مسایلو لپاره ځانګړی اورګان دوی لري او په دې اړه په خوا هم وضاحت دوی ورکړی وو. دا سرګندونه طالبان په داسې حال کې کوي چې د سولې عالي شورا ویلي چې ټاکل شوی سبا د سولې خبري په اسلام آباد کې تر سره شي. د سولې د عالي شورا غړی حاجی دین محمد پرون ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د خبرو اترو لپاره تیاری نیولای او له بشپړې اجنډا سره به پکې برخه اخلي. ویل شوی چې د اوربند غوښتنه د اعتماد جوړولو په هدف به په دې خبرو کې د افغان حکومت عمده غوښتنه وي. بل نورې صاحب،
شفق صاحب، اعلامیه د طالبانو خبر پاڼه نوې خبره شوی، په دې اړه به بیا هم د افغانستان د سولې د عالي شورا له چارواکو سره خبرې وکړو چې دوی څه نظر لري دغه خبره شوی خبر پاڼه په ارتباط. په دې خبر پاڼه کې خو دوی شک خود علي د چي سياسي دفتر د خبرو له دوهم دور خبر نه دی. په هر صورت بل مهمه موضوع چې هغه د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ملینه و. طالبانو لکه څنګه چې موږ او تاسو ته تل د طالبانو ویندویان ټلیفونونه کوي او د حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي، لپرون رئیس طالبانو سره موږ هم هڅه وکړه چې له ویندویانو سره په دې اړه خبرې وکړو او د هغوی نظر واخلو. بیا هم په دغه اعلامیه کې دوی څه نه دی ویلي، ولې د طالبانو د مشر ملینې ته اشاره نه ده سوې؟ آیا کوم نور څه تاسو اوریدلي له کوم بل اړخونو؟
نو بله، په اعلامیه کې د مولا محمد عمر د مړینې په اړه چې لپرون رئیس دغه د مولا عمر د مړینې خبر د رسنیو مهم خبرونه جوړوي او په بیلابیلو رسنیو کې، رادیوګانو کې، ټلویزیونونو کې او نورو چاپي خبرونو کې په دې اړه نندرې روانې دي او بحثونه روان دي. طالبانو څه نه دي ویلي، نه دا خبر تایید کړی دی او نه دا خبر رد کړی دی، او یو ډول خلکو ته هم یو ډول پوښتنې پیدا کړي دي چې طالبان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ډېره موارد د کې ډیر ژر مثلا د حملو د مسولیت نیولو یا پوزینور موارد کې هغه ډیر ژر عکس العمل خي، یا د سولې د موضوع په اړه دغه ډیر ژر عکس العمل خو دا او بخبری او شک د وخت او د ځای پاړې سرګند کړ. ولی د مولا محمد عمر د مړینې په اړه دوی تر اوسه پورې لپاره رئیس چې مونږ هم ډیر کوشش کوو او نور رسنۍ او نور ژورنالیستان هم ډیر کوشش کوي، دوی څنګه دی ویلې دا یو پښتنه ده. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون زینو رسنۍ ته دا ویلی و چې په دې اړه چې آیا د مولا محمد محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو په اړه د دوی سلام مشوره د خپل مشرانو سره روانه ده او کېدای سي چې هغوی خبرګون وخی ول پرون رئیس تروسه پورې دوی خبرګون نه دی خودلی او وګورو چې نن آیا دوی په دې اړه څه خبرګون خي کنه او که خبرګون خي خبرګون به څه وي آیا تاییدوي به او که به ردوي خو افغان حکومت دا تایید کړی ده چې مولا محمد عمر د کراچۍ په یو روختون کې په مرموز ډول مړ شوی دی
بلکه څنګه چې تاسو ویل د جمهوری ریاست لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د مولا عمر مړینه دوی تاییدوي لکه څنګه چې موږ همکارو ویل هغه په کراچۍ کې مړ شوی دی دوه کال مخکې په 2013 کال کې او ځینې سرچینې هم وایي چې مړی را انتقال شوی دی د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی په د جمهوری ریاست خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې دا اوس د هغه د مړینې له سره سم اوس یو فرصت طالبانو ته پیدا شوی دی چې دوی د سولې له پروسې سره یو ځای شي دغه راز سپینې ماڼۍ هم په دې اړه ویلي چې طالبان دوه لارې لري یا باید د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او یا د هم د افغانستان د بربادۍ هلو ځلو ته دوام ورکړي او خپلو جګړو ته دوام ورکړي طالبانو بیا هم په افغانستان کې د جګړو تنور ګرم ساتلی دی د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ځینو سیمو د سقوط خبرونه ورکول کېږي هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې پکې د طالبانو فعالیتونه په دې وروستیو کې بیا زیات شوي دي له هلمند د ازادي راډیو خبریال وایي چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده د هلمند د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه الیاس دایی را سره ټلیفون په لیکه دایی صاحب څمو اوریدلې دي د نوزاد ولسوالۍ څه وخت سقوط کړی افغان امنیتي چارواکو په دې اړه څه ویلې دي
نور صاحب ډېره مننه ستړي نه شئ تر اوسه پر دې کار سره خبرې کوم په هلمند کې رسمي سرچینو چې د امنیت کمانډانۍ او د دوه کتنې کمې ون کول اردو او ولایت مقام سرچینې دي د نوزاد ولسوالۍ د سقوط په اړه نه د هو او نه د رد جواب رسمي ته ورته منتها هغه وایي چې غیر رسمی سرچینو کې چې په دې ډېرې سرچینو کې ما یادونه وکړه موجود ستاسو د ولسوالۍ تیر ورځ تر څلور بجې وروسته په مکمل ډول کلام ته لاړو ځینې سرچینو په امنیت کمانډانۍ کې د ازادي راډیو ته چې هلته نن سهار له وخته بیا د امنیت کمانډان په مشرۍ باندې چې خپله هم د جنګ په لومړي کرښه کې وجود لري عملیات پیل شوي دي او د دانیل جنیا شپږ پوستې چې تېره ورځ له وخته دغه سیمه راوتلي دي هغه بېرته دا ته شوي دي او دوی هڅه کوي چې د ولسوالۍ او د کمانډانۍ مرکز ته چې خاله جمان ته نږدې موقعیت لري د ولسوالۍ بازار ته تر نن مازدیګره ځان ورسوي نو د نوزاد د ځینې کسان چې کرزا سره کې ژوند کوي هغوی ازادي راډیو ته چې د دوی د معلوماتو له مخې طالبانو په سیمه کې د مینو کرلو او د سیمې د فکر باندې د پاره خپل پروګرام ته څنګه دوام ورکوي او ولسوالۍ د طالبان کولکه کړه طالبان هم دا ادعا کوي د کرکټ پر تلیفون کې چې ولس لپاره وجود دی او د تندیش نور د افغان تاسو ته کړی او د انچمر وسایت او څنګه د غروال د پاره کړی دا د غروال خبره
دای صاحب تاسو مخکې په راپور کې وویل چې د کندهار امنی قومندان هم په هلمند کې دی دای د څه لپاره هلمند ته راغلی دی آیا داسې اندېښنې هم شته چې که چیرې نوزاد ولسوالۍ سقوط کړی وي د نورو ولسوالۍ چې له کندهار سره څنګ لوري دي او ناامنې دي آیا د هغو د سقوط خطر هم شته
د جنرال عبدالرزاق دراتګ مسله هم رسمي نه ده چې خو موږ خپل متره په شار کې ولیدل او دا هم د رسمي سرچینو ترمنځ یو ګرم اوازه ده چې هغه د دې لپاره راغلی دی چې د نوزاد د بیرته نیولو لپاره پروګرام کاتي او په سری ډول په همغږي ډول جوړ شي څنګه چې په کلاولو چلي چې اوس په تر ټولو زیات بد وضعیت کې دا تر نوزاد وروسته د سکوت لازمي حساب دی د دې د سکوت مخه ونی څنګه دغه د نوزاد مساکله کجکی او سنجین د سکوت خبره تر اختر وړاندې د هلمند والی د هېواد اجرایه رئیس د سفر پر مهال چې هلمند ته د همدې روانې میاشتې په لومړۍ ورځ کې کړی وو څرګند کړ هغه وویل چې اوس سوال غواړي چې په هلمند کې ځینې ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي او بیا د سولې په راتلونکي خبرې کې چې اوس په خبرونو کې وویل چې سبا شاید د پاکستان د مرکز تر کړې چې ځینې امتیازات واخلي شاید دا لري خو د طالبانو یو د وستری بل ډله چې طالبانو کې انتظار ورته دا تیر ورځ د نادلي ورو وسالي مربوطاتو د شاول کې تم راغلي چې اوس په نن هم دغه سیمه کې ویل کېږي د افغان سپیشل پورس او حتی د ځینو خارجي ځواکونو د موجودیت په اوازو ته تیر چې حکومت جنګ روان دی او طالبان غوښتل چې نادلي باندې هم زور واچوي او ځینې سیمې تر خپل فکر پلان جوړوي.
بلې الیاس دایی له تاسو نه مننه. له هلمند د ازادي راډیو خبري یالو چې د هلمند نهزاد ولسوالۍ د سقوط د طالبانو لاسته د پریوتو په اړه راپور راکو. لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې امنیتي چارواکو دا مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د سقوط خبره که چیرې تایید شي دا په افغانستان کې وروستۍ ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاسته پریوځلې دي. مخکې د کندوز د اقتاش کلی هم طالبانو نیولی و سرپل د کوهستانات ولسوالۍ هم سقوط کړی و او دغه راز ځینو نورو سیمو کې هم طالبانو خپل نفوذ پیاوړی کړی دی. له یوې لنډې دمې وروسته به د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د څرګندونو او دغه راز د جمهوري ریاست د خبرې کړې اعلامیې له حاله خبر شي او دغه راز به هم د چارو د کارپوهانو نظرونه واورئ چې د ملا عمر مړینه به د سولې په روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره رسما تایید کړه چې ملا عمر مړ شوی دی. د ملي امنیت ادارې ویان ازادي راډیو ته بیا وویل چې هغه په 2013 کال کې د کراچۍ په یوه روغتون کې ساور کړی او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی. البته ځینو نورو سرچینو ویلي او په د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې ښخ شوی دی. دغه راز سپینې ماڼۍ هم ویلي چې دوی ته کره راپورونه ورسېدل دلیدی او استخبارات په دې اړه پلټنه کوي. نور جزئیات به د فرشته جلال زی پر رپورت کې وورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګند ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقي د افغان او طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسېدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان ما به کرات از
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبرو چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسی جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلاټه کیو او د هغه د منډلو لپاره $10 میلیون جایزه اعلان کړې و. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتز پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبريالان ته وویل.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تبصرې پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC تلویزیون د ځینی سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالبا د هپاتایټس، د سږو او د زړه ناروغي هم درلوده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونامه ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست: موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي، او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري.
طالبانو د دغو خبرو په اړه شک څرګند کړی دی. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سیاسي دفتر یې د هغو راپورونو په اړه چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور به ډیر ژر په پاکستان او یا چین کې وشي، سیاسي دفتر یې خبر نه لري. د طالبانو د مشر د ملا عمر د ملینې خبر افغان چارواکو ورکړ. د جمهوری ریاست سرچینې او د غرض د ملي امنیت ادارې وویل چې دی مل شوی دی. که طالبان د خپل مشر ملینه تایید کړي، دا به د سولې پر روانو خبرو او د غرض په افغانستان کې پر روانو جګړو څه اغیز وکړي؟ په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له کارپوهانو سره غږېدلی دی.
په داسې حال کې چې افغان دولت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند مړینې پخلی کړی، نو د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې د ملا عمر مړینه به په افغانستان کې دننه د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات لا زیات کړي، چې په نتیجه کې ښایي د سولې خبرو ته هم زیان ورسیږي. افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبې په ورځ ناوخته تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کیږي چې د غل ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پښتنه دا چې د افغان طالبانو د مشر مړینه به د افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپلمنځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغیز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات شي.
د هر یو مشر یو ډېر خپل مقام یو، نو که پرس کا دې تحریک له منځه لاړ، نو یقینا دا به دې لپاره ډېر لوی غټ نقصان وي. او دا راغونډول د خلکو او هغوی شاملول او بیا هغوی له مشر ټاکلو، دا به ډېر لوی ګران کار وي. د دوی داخلي اختلافات په یو سر لوی زیات وي، او بیا چې داسې مقام دی چې مشر مسلشتہ اور خدشہ
د ملا عمر د مړینې پخلی په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوي او ټاکل شوي چې د خبرو اترو دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ په مری کې ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی د پښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنه یا له منځه یوسي، وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغیز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغې کې به هېڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي، بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي. او دغه بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبانو په مقابله کې هغې حکومت کړی دی، هغې یو تجزیه لري، هغې یو صلاحیت لري، او هغې په دې نتیجه رسېدلي دي چې په موږ د سیاسي عمل څه جوړېږو، نو دا به زموږ هم سر وای ولي. او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي د هغو به هم سر وای ولي، او که د دې نه بهر وي نو هغې دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به سبوتاج کړي. نو زما خپل خیال دا دی چې د مذاکراتو کوم عمل چې دی نو دا به اسان شي، ګران به نه وي.
خو مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینې مشرانو له مخکې د خبرو مخالفت کاوه او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
مختلف گروپونه دي مخکې چې په پاکستان کې مرګ کوي کوم اج کوم دغه څنګه ناس نو طالبان یې زموږ نه نه غانې زما دا څنګه چې خبرو په اړه فکر راشي طالبان خلک وایي چې نه کېږي دا خبرو به اصل نه ځکه چې خبرې به مخکې نه دا خلک دا مني نه جرس ته خبر نه مني یې ریس استایل نه کې لنګ نه کې بیا په ما په خلک باندې دا خبرو هیڅ اصل نه.
په عین حال کې عقیل یوسفزی په دې باور دی چې د ملا عمر مړینه بعد افغان او پاکستانی طالبانو پر تحریکونو اغیز وکړي او د هغوی تروریستي فعالیتونه به ټکنې کړي.
ملا عمر صاحب د طالبانو د دواړه طرفه کوم چې پاکستان کې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کې د هغې بلا شرکت غیر یو مشر او امیر هغه کړو. په یو طرف ته تحریک طالبان پاکستان د دې واقعې نه بعد کمزوري شو د څنګه څخه د پورې او دغه رنګې افغان طالبان چې دي هغې ته یو دتکه ولګېدله.
که څه هم ملا محمد عمر په وروستیو کلونو کې د خپلو نږدې کسانو له سترګو پناه و، خو د اخترونو په څیر مناسباتو کې به د نوموړي پیغام د طالبانو د ویبپاڼې له لارې خپرېده. دا یادونه ورده چې اسلام آباد ته نږدې په مریکې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب په وروستي اختریز پیغام کې د سولې د خبرو ننګه او هرکلی شوی و.
د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې په اړه چې د هغه مړینه به په د سولې پر روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي، د پاکستان په پاکستان کې میشتو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. په دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه نیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې که غواړئ پوه شئ چې د افغانستان په ولایتونو کې د ځمکني ترانسپورټ وضعیت څه ډول دی، د ځمکني ترانسپورټ د تنظیم له رئیس سره مو له عمومي رئیس سره مو خبرې کړې دي. خو اوس په قسم سره ملته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل سوې د رواني اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وشوې. طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارت په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. د افغانستان جمهور ریاست د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لاس سقوط وکړ. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نسي کولی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. د روسیې حکومت د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافروړونکو الوتکې MH-18 د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته رجع کولی سي. او د الوتکې د وزرې و ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپو ته اوبه وړې او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو واوی هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوې د مالیزیا په هوایي شرکت پورې تړلې و او څه باندې یو کال مخکې په مرموز ډول ترې تم سو.
قسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکي واورول. که بشپړ خبرونه یا په تفصیل سره خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله هلمند لیکي چې مولا محمد عمر اخوند مړ شوی وي نو بیا د اسلامي امارات ویندویان ولې خپل ولسته معلومات نه ورکوي. عبدالسلام په یو اس ام اس کې بیا لیکلي چې سپینه ماڼۍ چې اوس دغه خبره اعلانوي یا وایي چې مولا عمر مړ شوی دی ولې مخکې دا خبر نه اعلانوله. د ده په نظر دا دروغ خبر دی. قاری هستی خان هم د هلمند څخه لیکلي دي چې د مولا عمر مړینې خبر د سولې پر خبرو بد اغیز کوي. دا وخت نازک دی ځکه د سولې خبرې نوې شروع شوې دي. دا ستاسو څو پیغامونه، البته ډیر پیغامونه، تقریبا اکثره پیغامونه د مولا عمر د مړینې په ارتباط دي. ټول نشو خپرولی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه را استوي خو موږ هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو نور د راپور نو مطلب د خبرو لپاره وخت نه لرو مخاله دي چې د حقیقت څه دی پروګرام او په مخکې د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي حاضرې په ویګرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
یویشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماين په یوچاو دنه کې خپل سترګې له لاس اور کړې دي محمد د انصاف په لاټه کې خبرونه ته ویل چې واستواله طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د وروسته تر هغه کندهار ولایت ته کډه شوی دی محمد وای چې د هلمند امنی قماندانی تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بیوزلۍ کې شپې سبا کوي
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلی زه د محلي پولیسو یو عسکر وم پر ما مین پچاو شو مین را باندې پچاو شو او په دغه غبرګو سترګو ړوند یم ما ډېر مصرفونه وکړه په ځان د وای می وکړل ما سره چا کومک نه وکړه یا په پلا په کابل کې ما ته یو لاکھ روپۍ راکړل چې زه یې تبلا را وګرځم زه یې تبلا یم او بیا د لشکرګاه کې شې تر غوړی راکړل هغه شل د غوړی بس څه مستمزینه وګرځول نو زه وز غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاش راشي وز ما ته مستمزین وایي او د ځان په اخیر وایي چې تاسو بلا معاش نه درکو نو زه سره کوم زما پاسه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې والو
ما نه څه خپل کلی کې په پښتنځو کې ته وظیفه اجرا کړې ده لته مې ولما یو بل کمانډر مر سره واغه شي څو ځې په ستور ګورون کړل ما
څومره وخت وظیفه اجرا کړې
زه شپږ میاشتې وظیفه اجرا کړې وه یا ډېر وخت اوس مې ولما ور ډېر وخت دوه کال تقریبا تیر شو زه هم ورنځم
ماش دې څومره وو
ماش مې نظر وو پښتو واغوني
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره ماش درکو څو میاشتې ماش درکو
ماش دروازه پورې راکوي یو وس ور نه درکوم نو زه ستاسو سم
څومره وخت کیږي چې ماش نه درکې یا تنخانه درکې
دروازه کې راځه بلا وای بلا ماش نه درکوم بلا وای بلا بلا څه وای وسو 200 روپۍ ولا درمه چې ماش څنګه و پر منو زه ستاسو کوم هغه مروجه کې ماش وخت پورې ولا ته ولاړ ور سوا اخستل
دلمن دامنې قماندان وای چې ماش نه درکوم
وو زه مې کوم نه مت مې جن ته ویل چې دا سوا ماش نه درکوم
والي تا د سد تقاعد یا اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی
یا نه دی جوړ کړی زه 200 روپۍ نه لرم چې زه اسلام ته یا کابل ته ولاړ سم یا چې ولاړ سم هغه اسناد د جوړ کوم په شرکت کې جوړ کوم یا کابل ته ولاړ سم زه پښې جوړ کوم څنګه ولاړ سم
نبی جان مولا خیل درته ویل چې ماش نه درکوم
و هو ان د جام الاخير متمدن طويل چې ما شنو در ما ستو ما لا د تو ما شنو در کو ته او سيته ځان واړو ته د غواړل د سره کا ته او سيته ځان واړو نو د څونه پیسې نه لرم د دولت سره مقابل ته د سپایا تیاریا نه په دوه ځان ما لو نه لرم په تیاریا نه مړو د فاکر ما چې فاکر وکړم د کلی فارم د سوا کوم په داغه دولت کې څنګه شروع کړم د کوم پرپل دارو
واړه لري ماشومان
وا وا یو لور یو زی یو ماینه دی تخپل
تخپل نبی جان مولا خیل لیدله یا د المان د امنی قماندان
یا غشتي اوسو په پیژول تک مطلب نه سوال
و څه غواړی ته څه غواړی د حکومت نه
د حکومت نه دا غواړم چې ما ته ځما ما راشي یا ما ته دغه نه کومه کوکی چې ما ته ما ته کا وتی ته ورواړی او دغه نه پیسې ما ته راکې چې زه کابل ته ولاړ شم نو ما سره چې نو زه څه کوم زه د فکر نه مې فکر وکم یا یو بل سره راځي پر ما لاس نه کور په اعلان وسم باندې دي و درې ما نن ځکه ته په سنگین کې لرم په ګوښه انځر په کلی کې هغه طالبان هغه ګرځول د فائدہ دار به کې ځکه چې نور کوم
وس په قندار کې څه کېوال قندار تر اغله
را ماجر یو خدای چې هغه د ماجر طالبان دي وسم په سنگین طالبان دي زه تر ماجر یو
په سنگین ولسوالۍ کې
و د سنگین په ولسوالۍ کې طالبان دي مجر دته پکنبار پکنبارو کې پراتی هغه یو راتوي بار څه بل وسره کم څه بل وسره کم سر مونږ خلاصې دی و دغه پکنباله کې پراتی مونږ خلاصوک مونږ نه پیژنو
مونږ دغه ستونزه د هلمند لامنی قماندان نبی جان ملاخیل سره تر حق را یو کس محلی پولیس نوم محمد د پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وایي چې د ماین پی وی 14 کې دا ټپی شوی پاغي 14 کې د دې قماندان وژل شوی او اوس د پسترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی دی وایي طالبانو مختار ورکړی زمکه د دې د اغه غنم چې کاری دا پزمکو کې اغه نه ورکړي او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی دا وایي چې تاسو ته نشي رسیدلې ځکه ډېرې هڅې کړي چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخواه قطع شوې تاسو په دې اړه معلومات لرئ
اول دې دی راشي که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کې سافت راجز کړي نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې کناسي موږ لرو هغه به انشاءالله دې په اختیار کې ورکړو په دې حساب باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي دا ټول ثابته نه ده چې دی په واټم سنګین کې عسکر ده که نه ده دی د خپل اسناد راوړي دی د خپل رجوع کې خپله مراجعه دي وکړي دلته موږ ټول هغوی په خدمت کې یو
ملاخیل صاحب په دې خبرونه کې مونږ اکثرا هغه کسان چې مسولینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کیږي دا مسایل راخلو نو دوی څه وخت تاسو ته راشي ځکه تاسو پوهیږئ په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی داسې تاسو دفتري اصول لرئ څنګه وکړي دوی
د دې رسېدل موږ ته هېڅ نوه مشکل نه ده موږ چې په زرهاو خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دې سره وینو ملاقاتونه کوو نو دی محمد څنګه نصرت لري واقعم دی عسکري او دغه مشکل ولري مته پر نظر راځي چې د عمل لمبا کې دي مثلا ورته ورتي په دې سمز مو تر کندانه د ودري ورځې مخکې د کندانه مثلا یو سرباز یا دوه کې خطه په قابل نه کوي یو کال مخکې زه په نوې راغلم یو کال مخکې چې دی ال تخې کده څه وي کنده کې وشيږي دوه ورځې مخکې ما تر هغه مګ دی نمرې مې ځکه هم کوي کومه کومه سره کومه ولایت مقام ته راځي نو شه هڅه وکړه چې دوی مشکل له جوړې تکلیف ان شاء الله تعالی به حل کیږي هیڅ نو مشکل بني دا دې یو بانه ده چې کړی ده دا وایي چې مثلا تر څنګه یې کده خبر پخ کی ولې لا څنګه خبره ده چې دغه دې مشکل ته څو رسیدګي نه کوي
او ملاخیل سه پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یو پی خپې کیږي او غوی له وظیفې پاتې کیږي لکه دې غون چې معلول شي بیا پروسیجر څنګه ده دا وای چې تاسو پیسې نه لرم چې تقاوتې د پاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چیرته مراجعه وکړم دا پروسیجر څنګه ده
د شه د خورې چې هغه څو شي د جنګ په جریان کې مثلا په انجرا دی وظیفه کې د مایو بکیږي او وای مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا د مربوطه ورګان ته مربوطه ورګان ته اسناد جوړي هغه اسناد ټول جوړي کې د اسناد د کابل ته د دې تقاوت ته د سوق کې وخت کې چې د دې تقاوت سوق شو نو د دې تقاوتي امتیاز هر میاس کې یو څه په شپږ میاشتو کې یو ځای او وي ورته اجرا کیږي د تقریبا د ریاست په نو مشکل نفسه دا شدای د سدګینې سکول هغه په دغه ډول دی وړي دا موږ خلک د صلاح او خلک چې رستګي کوي نه په دې ډول رستګینې
دا محمد وای چې دا تا پیسې نه لارمه د کرا او طالبانو اختر را کړی چې زه باید داسي ما پرې دمه د څه مسائل تاسو بیا څنګه ځکه دوی حکومت ته کار کړی
تاسو چې په لندن کې اکی په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو ته تصویر ملګری داسې نه دي دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساسه خلک پیدا کیږي چې مثلا دته د 500 روپو یا 500 افغانۍ مشکل دي دته واقع او دا د خپل کرا او کی خدای دې باندې دي والي څه خبره رسنۍ کې رسنۍ ته په پورته کې او اصلا په خپل کار سم نه دي
او دوی څه وخت درشي یو وخت د ستاینولې
شي هر وخت راتلی شي دته وخت نه ده قید هر وخت راتلی شي دا اوس موږ دفتر کې 50 نفر نه جاته دفتر کې دا اوس راتلی شي تر راوته مې تای تلیفون په خاطر باندې موږ ته هر وخت راځي چې هیڅ نو موانع وجود نه لري هیڅ مشکل وجود نه لري چې د صلح او خلک کارونه په ورځ کې کوو دی او د محمد څنګه نه کیږي
سید ملاخیل صاحب ډیره مننه کور ودان خدای په امان ورځم په خیر بریالي اوسئ تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو تر حق دی زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو
اوم غوښتل په دې خبرونه کې د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د تنظیم د عمومي رئیس ښاغلي غوث الدین وفا سره مرکه وکړو او هغه ستونزې چې د ځمکني ترانسپورت برخه کې دي له دوی سره شریک کړو. ښاغلی وفا ښه راغلاست.
تشکر مننه.
ښاغلی وفا د ځمکني ترانسپورت عمومي ریاست یوه دنده په کلو بانډو او ښارونو کې خلکو ته د ترانسپورتي خدمتونو وړاندې کول دي، البته د ځمکني ترانسپورت. خو د دې سره سره بیا هم ځینې ستونزې موجود دي، شکایتونه موجود دي چې هغه څه ډول چې باید دا خدمتونه وړاندې شي هغه څه نه وړاندې کیږي. ستونزه په څه کې ده ستاسو په نظر؟
شکر مننه. یقینا یوازینی مشکلات چې دلته اوس ډیر دي موږ ته رارسیږي، چون دولتي ترانسپورتونه اوس د رکود په حال کې دي. خصوصاً سابق چې وو ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و، البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي او هغه څه چې باید خلکو ته نیازمندي دي دا خدمت کولای نشي.
ولې لامل څه دی؟
عامل څه چې اوس ملي بس په ټول ولایتونو کې خصوصا په مرکز کې اوس د بانګروت په حالت کې دي او یو تعداد اکثریت وسایط د تخنیکي په لحاظ ټول ولال دي او دا دومره سرمایه نشته چې دا وسایط مجددا ترمیم شي او برابرداری ته وسپارل شي.
خپله وفهم ته یو پوښتنه هم دام نو بخی چې ولې دغه ملي بسونه ډیر نه ملي بسونه د هند هیواد لخوا او د نور هیوادونو لخوا چې مرسته وشوه په ډیر کم وخت کې دا استهلاک شول، تخریب شول؟ فکر نه کوئ چې سمه پاملرنه او سمه توجه نه کړو؟
یقینا دا یو عینی خبره ده چې باید دا د تخنیکي لحاظ دا وسایط باید کنټرول شوی وای، دا وسایط محافظت شوی وای، ولیکن بدبختانه
دا باید چک کړی وای،
دا باید د وزارت لخوا د مسؤلین د تصدی ملي بس لخوا دا کار باید شوی وای. البته دا کار وشد ولیکن تر حد تر یو حد پورې د پخنای حکومت خصوصا د دکتر نجیب الله د ریاست جمهوری په وخت کې داسې یو شی و چې په ملي بس کې یو سبسایدي دولت قایل و چې هر کال یو معین مقدار مبلغ دا البته د ملي بس په اختیار و، اوس دا سبسایدي په لحاظ پیسې نه ورکوي او د دې کرایه ډیر لږ دی. دا کرایه چې نن ورځ پوله دا مصارفات پوره کولای نشي، یعنی ملي بس د خود کفایي په حالت کې نه دی نن ورځ، په دې لحاظ دوی په ضرر کې دي.
خود کفایي موضوع بیل پرېږدو، یعنی ولې وایي توجه ورته ونه شوه؟
ولا دا خو زمونږ د مطالعاتو په اساس دوی اوس مبلغ سرمایه نه درلود، د تخنیکي لحاظ نه دا واقعا دلته بې غوري وشو او دا وسایط ټول ولال شو او فعلا هم ولال دي. ډیر په جزئي پرزجات کې دا وسایط فعلا ولال دي که چیرې
فکر نه کوئ د دولتي ترانسپورت سره کله چې دولتي موټرې د چلوونکو په واک کې ورکول کیږي په ډیر بې رحمۍ سره، مثلا هغه چلوونه کوي دغه د دولت مال د بیت المال مال سره هغه سي چې باید وایي ساتي هغه ساتنه نه کیږي، فکر نه کوئ په دې وخت کې؟
یقینا داس خبره زه صرف فساد از تایید دا بی غوری شویده، واقعا ظلم دیده وسایط پسر که دیر شویده او خودسرانه غیر پلانی هم دا وسایط حتی دیدین استفاده شویده. پا دیلی هست مشکلاتونه دیر دی اوز هم کچیری یا مقدار معین مبلغ ملی بس تا کمک میشه یقینا ملی بس دیده حالت نه اوزه. خیران یا میاشمخ که جلال مباب رئیس جمهور دست تصمیم نیوری دیشه حدودان یا 40 میلیون افغانی در ملی بس ترمیم پر خاطر دا کمک شویده، انشالله پا دی نجده او وقت که دا پیسی دیدوی پا اختیار که ورکول کیگه ترسو چه ملی بس دیده حالت نویوزه او وسایط ترمیم شه.
بله مفاسه پا دی تیکسیانو پارا پا خادونو که چلیگی یو چو کپنور هیوادونو که تکسی تزان نسوی تکسی تیز پریگی ده مسئولیت احساس کهی، ولی پا افغانستان که دیر زلا دغه د شوکی غلا او مثلا د د وژلو مسایل د ټکسیان لخوا پلان کیږي خپل ټکسی چلوونکو لخوا. ولې موږ په افغانستان کې داسې یو مسؤول سیستم د ترانسپورت په ځانګړي ډول په ټکسی په برخه کې نه لرو؟
یقینا اوس د نوې اقتصاد شرایط په اساس سکتور خصوصي پروګرام دا دی چې ډېر تقویه شي. بدبختانه موږ د ټکسیانو په ارتباط داسې ټکسي پارکونه چې په معیاري ډول په خارجي مملکتونه شته تر اوسه پورې دا ټکسي پارکونه په معیاري ډول په افغانستان کې تر اوسه پورې دا په لار اچول شوي نه دي.
ولې چای پنګونه ته زړه نه دی
حق ته اجازه نه؟ موږ اوس نه اجازه شته منتها موږ اوس پروګرامونه ډېر لرو چې دا د تبادل تجارب په خاطر یو تعداد خپل دا د شرکتونه د اتحادیهګانو رئیسان موږ راوسته و په بل مملکتونه چې دوی د نږدې نه دا وګوري او کولی شي چې د منطقوي همسایه بعض مملکتونه چې په دې ساحه کې ډېر تجارب لري خصوصا مثلا هندوستان تجربي موږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي، یا د ترکیې پروګرامونه موږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي که چېرې کولی شي دا دا انتقال شي په افغانستان کې. دومه مشکل زمان دا دی چې په افغانستان کې ډېر اوس ډېر ټکسي افراد دي چې په غیر مسؤول خلق دي. مثلا حدی شته شخصی ماشین دی، شخصی موتر که دی تاکسی پا شکل استفاده کهی اغوی ایچ نو از مون پا اداره که سبت رایستر ندی. حدگان جول شوی دی حدگان دوی مسافر اخلی پا هر معین استقامت حرکت کهی. مون حقا تاکسی اومان مون تر سبت رایستر ندی، غیر مسئول دی پا هر کار پا غلاب پا انسان تختونه نور 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 شهان دوی لاس وی. مونگ تر اوسه پورې سو وار د قضیه په دولت کې پیشنهاد وکړ چې دا غیر مسئول افراد چې اوس د تاکسیان په حالت یا په نور شکل کار کوي باید د دې جلو واخیستل شي. دوی باید د یو نظام په لحاظ باید تنظیم شي. دوی که چیرې تاکسی کوي مونږ ته باید سطح رایستر شي، د دولت معین تکس باید ورکړي، بیا کار کوي. مونږ پوهیږي چې په دا حده کې مثلا زر تاکسي شته د جلال آباد په لاره کار کوي، په دې حده کې زر ماشین شته د مزار شریف په لاین کار کوي. تر اوسه پورې مونږ دا غیر مسئول افراد مونږ ته هیچ نوع تابعیت نه لري او هیڅ نو زمون په هیڅ قانون کې دوی هغه نه دي.
بلې چې نه په فصل ول خپل دولت په دې برخه پانګونه نه کوي چې د ټکسي مسؤل سیستم چې مثلا دوی ته هم د ځواب ویلو وړ وي او سیستم کنټرول شي مثلا، ولې په دې برخه پانګونه؟
یقینا دا ډېر ښه سوال دی. د هغه وخت نه چې جلال مآب وزیر ترانسپورت چې جدیدن مقرر شوی دی او راغلی دی دوی یو پروګرام لري د رهبری په مشورې اوس مغالو ډېر پیشرفته ترمینالونه باید ایجاد شي او دونران باید پیدا شي. دا ترمینالونه د زمونږ د شرکتونو د رئیسانو دخوا شخصي سرمایه گذاری وشي او دا ترمینالونه باید د معیاري په ډول و د بین‌المللي په سطح باید ایجاد شي او ټول تاکسیګان یا ماشینونه یا موترونه چې د دې ځای نه په هر لارې شرکت کوي باید د دې حدی نه باید حرکت وکړي او سطح راستر شي. مشخص تکس باید ورکړي د دولت. تر اوسه پورې دا زرګونه ماشین نه چې د غیر مسئول په صفت دوی کار کوي هیڅ نوع تکس په دولت کې دوی نه ورکړي.
یو بل موضوع هغه دا چې دغه د کرایو او ټاکل د ټکسیانو لپاره او نورو لپاره دا هر څوک په خپل زړه اخلي. بل دا چې په خاري اډو کې کوم چې مېوبینونه هلته د دوی مسؤلین ټاکل شوي دي د موټر نه چې پیسې اخلي، آیا دا دولت ته انتقالیږي او کنه په شخصي جوبونو کې دوی
اچلتي نه؟ یقینا دا هم ډېر حیاتي سوال. اولا خو دا کرایه چې تثبیتیږي ټول کرایه باید یو معین نور ولري. دا کرایه زموږ له خوا تنظیمیږي او باید تنظیم شي. دا زموږ اساسي یو
مشکل
زموږ یو ریاست دلته ریاست خدمات شهري. موږ یو شهر کابل لرو، یو هم اطرافی لر کافی کرایه زمون پا هر ولایت که ریاستان ترانسپورت ریاست دی یا مدیریت دی یا آمریت ندی اگوی دی ولی تر نظر لانده دی پا هر ولایت که دا کرایه تثبیته ای او مون تا راست دوی مون تا هر حد دگانی چه غیر مسئول تکسیگان مسافر را انتقال که ای دوی دخپل زلر کرا تثبیته ای دخپل زلی نه کرا اخلی او خلق تا دیر به حد فشارو نکی ولی دا کار کیجی
ولی
مخنیوی نکیجی تر او سفوری دا حد دگان او دا وسایی زمون تر کنترول ندی دوی کاملا پخپل سر دی هر سی چی زلی خوالی اغا وکی او تر سو چی دا دی ترافیک او شاروالی دی ترانسپورت دی گد همکاری پلی هست دا ترمینالون ایجاد شی او یا نظام و نراسی دا مشکل باوی
خاصی به ورسته بختن آقا دا چه پلوی لارو که ویکی کم موتری چه دا چلیگی پا دا گلوی لارو بانده دیریز لا دا دا موتر و چلوون که مخدر مواد استفاده کنی او زیتر ترافیکی حادثه چه را پیخیگی چه تلفات هم زختری دی ویکی چه اولامل هم داده آیا دا موضوع تاسی منعی رختی همون دستی؟
دا موضوع سلف ساده پده زی موافق نیم گوره یو شرکت یا یو اتحادی رئیس یو لک دالر مثلا یو 304 یا 305 اخلی او دا دی کار پا خاطر دا راسته پا یو لنک یقینا دا سلی اغا شخص دریوار خلی چی اغا تا اغا شناخ بولاری اغا شه سلیوی، اغا شه برخورد گولاری، اغا دریور چی دا موتر مثلا دریوری کهی یا درایف کهی باید در طول شه خصوصیاتونه سر سر برخورد داریم البته پیو اندازه از دا تاییدهون چی امکانان شل فیصده یا پنزل فیصده یا لس فیصده یا امکان لری یا تیداد دریوران دا مواد مخدر را استعمال کی خصوصا پدا دریورانو که یو شایی چه دیر رواج لری اغا بنگ وایی دا البته رواج دیمون دوم موضوع دا حادثات ترافیکی چکیجه من مشکلات لرو پلارک مثلا دیر لار خراب دی پا عمومی لاره که دیر پلونه پلچکونه دی امنیتی پلی از دشمنان لخواد دا اغشویده خراب شویده تخریب شویده داریم چه تاسی پا یو لاره زی عموما سابق و وقتونو که دی دید لوحگان موجودو تاسی اوس 3 کلومتر 200-300 کلومتر تاسی لار سی تاسی یو دید لوحگان نوینی دا زمون مونتا دیر یو غط مشکل دی چی باید پا هر استقامت که پا هر ولایت که دفاع ادامه ریاستون دی مون همیشه دا موضوع دا مشکل دی وزارت دفاع ادامه سر مون شرکلی دی و زمون اکثرا دیری وران دی شپه حرکت که دا دی لواگان اومن نشته دا مونتا یو غط مشکل و پرابلم دی
احمان نه فقط جواب پختنه غدا چې په نور هیوادونو کې لیدل کیږي چې مثلا د ټکسی چلون کی یا مثلا د نورو اراده جاتو چې د دولتي سټاف لیک دی یا نور کارکون کی دا میرمنی هم دی میرمنی دا کار کوي آیا د سی په پام کې شته چې په افغانستان کې هم میرمنی انجونی دا کار ته وګمارل شي
د ډاکټر نجیب د حکومت په وخت کې زه عمومي رئیس وم زما په یاد دی په هغه وخت کې حد یقل پنزوس میرمنی آلتا کار کوا تنها پا برقی پساها کی دیش کس دوم راو او یو شل پنزل شل میرمنی دی پدا خپل زندبانان کی پا ملی وز کی دا شیزی عملا دی سرویس پا چلاولو کی فعال و او سهمی درلود ولیکن بدبختانه اوس چه دا دموکراسی دی دا نوی تقراتون دی هیچ سوک مراجعه نکی
که
مراجعه او که مون البته دا کار باو دا همکاری بکو تشویق بکو
آزادی رادیو پا فیسبوک که facebook.com/azadiradio.
زما روح یې زما ژوند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی چې درته راځي شن خالی بیا نسیا بند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی دسولی کورسی زما ګران هلمند دسولی کورسی چې درته راځي شن خالی بیا نسیا بند دسولی کورسی زما ګران هلمند دسولی کورسی زما ګران هلمند